السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. اوري چې افغانستان د اړتیا وړ سونګ مواد له روسیې څخه رانیسي. کارپوهان وایي د پاکستاني طالبانو د مشر په توګه د ملا فضل الله ټاکل کېدل به پاکستان ته ستونزې جوړې کړي. په پیل کې خبرونه. افغان حکومت پام کلری په را روان ژمی کې د خلکو د اړتیا وړ سونګ مواد له روسیې څخه رانیسي. د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو د استازو په ګډون یو هیئت په کونړ کې دی څو د بندیانو ستونزې وڅېړي. او د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام نن هم خبرې دوام کوي. افغان حکومت پلان کې لري چې پر روان ژمی کې د خلکو د اړتیا وړ سونګ مواد له روسیې څخه وپیری. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د وزارت معین مزمل شینواری وایي ټاکل شوی ده چې په دې مقصد له روسیې څخه 1 میلیون ټن پټرول او ډیزل په بیه واخیستل سي څو په ژمی کې د سونګ موادو د بیو د لوړېدو مخنیوی وسي. دوی وایي له روسیې چارواکو سره د تفاهم په صورت کې به له هغې هېواده د تیلو د پیرودلو اوږدمهالې موافقه هم لاسلیک سي. ښاغلي شینواري همداراز د هغو افغان سوداګرو د ستونزو مسله هم رابرسېره کړې چې د افغانستان او ازبکستان د ګډ سرحد د لارې له روسیې څخه مالونه واردوي. خو ده ویلي چې کابل او تاشکند به په نږدې راتلونکي کې د سوداګرۍ او ترانزیت یوه موافقه هم لاسلیک کړي چې له مخې به افغان سوداګر وتوانیږي په اسانه شرایطو او اداري مراحلو سره خپل صادراتي اقلام د ازبکستان د قلمرو د لارې انتقال کړي. د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو د استازو په ګډون یو هیئت په کونړ کې د څو د بندیانو ستونزې وڅېړي. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ملي امنیت د عمومي ریاست سترې محکمې او لوی څارنوالۍ د استازو په ګډون د هیئت تېره ورځ د کونړ په عمومي محبس کې له بندیانو سره وکتل او د هغوی ستونزې یې واورېدې. د پلاوی مشر د کورنیو چارو وزارت استازي پوهان سید نورالله ځل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ځینو هغو مواردو یادونه وکړه چې قانون پکې تر پښو لاندې سوی.
یو څوک اصلا د تخفیف د مجازاتو مستحق نو او هغې ته په دې یو کال یعنی یو نوي کال کې درې تخفیف ورکول شوي دي. او دا موضوع څارنوالۍ به ځان سره یاداشت کړه او په دې باره کې به مرجع مربوطه ته وایي چې یو هیئت راولېږي چې دا وضع ټوله د سر تر پایه وڅېړل شي.
د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې بندیان شکایت کوي چې حق یې خوړل کیږي، دوسیې پر وخت نه څېړل کیږي او حتی په ځینو مواردو کې د حبس تر ټاکلې مودې زیات وخت په بند کې تیروي. پوهان ځلوي دوی د ولسمشر حمید کرزي له فرمان سره سم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د زندانیانو ستونزې څېړي. نن جمعه د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د کمیدو لپاره خبرې دوام کوي. ایران او شپږ جمع یو ډله چې امریکا، روسیا، فرانسه، بریتانیا، چین او جرمني پکې شامل دي په ژنیو کې خبرې کوي. امریکایي چارواکي وایي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د مهال د منځني ختیځ په سفر دی نن به په دې خبرو کې برخه واخلي. سپینی مانی پرون وویل که چیرې تهران د خپل اټومي پروګرام د پرمختګ د مخنیوي پر لار په څرګنده ګامونه واخلي، شپږ نړیوال قدرتونه دې ته تیار دي چې پر ایران ځینې بندیزونه نرم کړي. دا خبره د سپینی مانی ویان جی کارنی وکړه.
This would stop Iran's nuclear program from advancing.
دا په یو لسیزه کې د لومړي ځل لپاره د ایران اټومي پروګرام له پرمختګ څخه راوګرځوي. بدل کې د 15 جمع یو ډلې اندېښنو ته د رسیدګۍ لپاره د واقعي او اثبات وړ اقداماتو په صورت کې به دغه ډله په لومړي ګام کې پر محدود هدفمند او د بدلون وړ تسکین او حل لارې باندې غور وکړي، خو چې زموږ د اساسي بندیزونو هسته زیانمنه نه کړي. د اساسي بندیزونو به تر هغو لګیدل وي چې نهایي هر اړخیزه موافقه نوي سوې چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې حل کړي. کارني زیاته کړه کیرن انکار وکړ زیات بندیزونه به ورباندې ولګول سي او نور مجازات به هم ورباندې تحمیل سي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې دغه خبره تکرار کړه. په عراق کې پروند تشدد پیښو لښت تلره دیش کسان ووژل. چرواکي وایي په یو پیښه کې نونه سرتیری پر یو پوځي مرکز په غبرګو موټر بم حملو کې ووژل سول. د چرواکو په وینا د بریټ پرونه وخت هغه وخت وسو چې دوه تنه ځنوجون کې د پلازمینه بغداد په شمال کې په ترمیه شرګوټي کې لخپل موټر سره چې په 14 کوم موادو بار و دی پوځي اډې ته نه وتل او هلته ځنونه ول وزول. په دې پیښه کې نونه سرتیری وژل سوي او یو څلويش نور ټپيان دي. پولیس وایي لومړی بریټ کونکي دویم تلار پاک کړ څو ځن د پوځي اډې زړه ته ورسوي او هلته ځان ول وزوي. په عراق کې د تشدد پیښې وروسته له هغې زیاته سوې چې امنیتي ځواکونو په تېر اپریل میاشت کې د سنی اعتراض کوونکو پر کمپ خونړی یرغل وکړ. له دې مخکې د عراق په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو په حملو کې چې ډېره برخه یې ځنوژونکې وې، 11 کسان ووژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې روسیې ته امر وکړ چې د ازبکستان حکومت په غلطه د یوه ازبک تبعه د سپرولو په خاطر هغه ته 40,000 یورو تاوان ورکړي. د ازبکستان یو تبعه اسمت جان ایرماکوف چې په 2009 میلادي کال کې روسیې ته تښتېدلی و او هلته یې سیاسي پناه غوښتې وه، ازبکستان ته له سپرولو وروسته سمدستي ونیول سو. د اروپایي ټولنې د بشري حقونو د محکمې په حکم کې راغلي چې روسي چارواکي د شکنجې او بد چلند سرګند او حقیقي خطر په وړاندې د یوه پناه غوښتونکي په ساتنه او دفاع کې پاتې راغلي. ایرماکوف په ازبکستان کې د اساسي قانون او نظم په له منځه وړلو تورن پیژندل سوی، خو نوموړی دا تورونه ردوي. په داسې حال کې چې د امریکا د استخباراتو د پخواني قراردادي ادوارد سنودن لخوا د جاسوسۍ د طریقو له افشا وروسته بحثونه تاوده دي، د بریتانیا د استخباراتي ادارو مشرانو پرون د لومړي ځل لپاره د پارلمان د غړو په وړاندې ښکاره څرګندونې وکړې. پرون د بریتانیا د کورنیو استخباراتو یا M15 او د بهرنیو استخباراتو M14 ادارو مشرانو اندریو پارکر او جان ساویرس د برېښنایي څارنې د ایجنسۍ یا GCHQ ادارې له مشر یاین لوبان سره یو ځای د پارلمان د استخباراتي او امنیتي کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه وویل. پارکر د بریتانیا د استخباراتي ادارو د کار دفاع وکړه. وی ویل د ادارې د خلکو ازادي نه زیانمنوي بلکې دفاع یې کوي. ساویرز وویل چې د ایدوارد سنودن لخوا د پټو استخباراتي اسنادو افشا کولو د بریتانیا له دښمنانو سره مرسته وکړه او لوبان دا تورونه رد کړل چې ګڼي د دې ادارې یا GCHQ اکثر کورونی ایمیلونه او ټلیفوني مکالمې په پټه کتلی او اوریدلې دي. برازیل او جرمنی غوښتنه وکړه چې د برېښنایي رسنیو له طریقې جاسوسي پای ته ورسیږي. دواړو هیوادونو پرون د هغه پریکړه لیک مسوده چې دغه غوښتنه پکښې شوې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وړاندې کړه. جرمنی او برازیل دغه راز ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د ارتباطي وسایلو له طریقه جاسوسي کیدای سي له بشري حقونو د سرغړونې سبب سي. دا پیشنهاد وروسته له هغې مطرح کیږي چې د امریکا د مرکزي استخباراتو پخوانی قراردادي ایدوارد سنودن په نړۍ کې د امریکا د جاسوسۍ د پروګرام په اړه ځینې پټ اسناد افشا کړل. دغه اسناد څرګندوي چې د امریکا استخباراتي ادارې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل، د برازیل د ولسمشر دیلما روزیف په ګډون د نړۍ د څو رهبرانو ټلیفوني خبرې څارلې دي. د چین پولیس وایي یو کس یې نیولی چې د یوه خونړي بمي برید د ترسره کولو شک ورباندې کیږي. د چین په شمال کې د چهارشنبه په ورځ د واکمن کمونیست ګوند له دفترونو د باندې یو لړ بمي بریدونو یو کس ووژه او اته تنه نورې ټپیان کړل. په شنسی ولایت کې محلي حکومت نن وویل چې پینګ جن جون توقیف شوی او پر خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې یو 23 کلن مشکوک سړی له وړاندې د غلا په تور په 9 کاله بند محکوم شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې د پینګ په کور کې د بم د جوړولو مواد او نور شواهد هم موندل شوي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په راپورونو کې اوري چې افغانستان د اړتیا وړ سونګ مواد له روسیې څخه رانیسي. کارپوهان وایي د پاکستاني طالبانو د مشر په توګه د ملا فضل الله ټاکل کېدل به پاکستان ته ستونزې جوړې کړي. اوري چې د ولایتي بیرغونې د ډلو له تړل کېدو سره بیکاري زیاته شوې.
د شپې ګومېشت کېږي چې زه بیکار یم. تقریبا ډېر کلیوال مودې ټول بیکار شوی یو.
له افغانستان وتونکو امریکایي سرتیرو خپل وسایل کباړ کړي او بیا خرڅ کړي. په بریتانیا کې هغه 15 میډلونه لیلام سول چې د افغان انګلیس په لومړي جګړه کې یو بریتانوي قومندان ته ورکړل شوی و. د ځوان فکر په ونیس پروګرام کې پر دې خبرې شوی چې په عامه ځایونو کې ولې نجونې زبرول کیږي.
نو یو عامل دا دی چې موږ یو ړوند تقلید کړی، بل زموږ د خپل افکار مطابق موږ نه شو کړی چې موږ ټولنه تنظیم کوو مخ ته بوځو.
د خبرونو تر یو لسو بجو د چپ بهیر کې نور مسایل هم څیړو. تا ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې یو هیئت روسیې ته ولاړ سي او د تیلو د پیرودلو یو مهم قرارداد هلته لاسلیک کړي. د افغانستان حکومت او خصوصي شرکتونو په تیرو دریو کلونو کې له روسیې څخه په زیات اندازه سونګ مواد رانیولې دي. تفصیل له احمد ټاکل څخوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت موین مزمل شینواری وایي ټاکل شوی ده چې په دې مقصد له روسیې څخه 1,000,000 ټنه پټرول او ډیزل و پیرودل شي څو په ژمي کې د سونګ موادو د بایو د لوړېدو مخنیوي وشي. ښاغلی شینواری د روسیې غاک نشراتي مؤسسې ته ویلي د سړو د موسم لره رسیدو سره په افغانستان کې د پټرول، ګاز او ډیزل بیې ناڅاپه لوړېږي. د زیاتوي په بازار کې د بایو د انډول د ساتنې لپاره ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې یو پلاوی مسکو ته سفر وکړي او د 1,000,000 ټنه سونګ موادو د پیرودلو تړون له روسي چارواکو سره لاسلیک کړي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت موین وایي له روسي چارواکو سره د تفاهم په صورت کې له روسي څخه د تیلو د پیرودلو اوږدمهاله موافقه هم خای لاسلیک شي. شینواری همدارس د هغو شکایتونو په اړه هم خبرې وکړي چې افغان سوداګر د افغانستان او ازبکستان د ګډ سرحد لاره د روسي موادو په واردولو کې ورسره مخامخ دي. د ایوی د افغانستان کارګو یا مال تجارت د وګړي موډل لپاره د ازبکستان او افغانستان په سرحد کې پاتې کیږي. مزمل شینواری زیاتوي د ازبکستان لزینو مؤسسو سره د افغان سوداګرو تخنیکی او اداري ستونزې اوس حل شوي. نو موري افغان مقام زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت یو موافقه هم لاسلیک شي چې لمخې به افغانستان په دې وټونیږي چې خپل صادراتي اقلام د ازبکستان د قلمرو لارې په اسانه شرایطو او پړاوونو سره انتقال کړي.
په بریتانیا کې هغه 15 میلیونه لیلام سول چې د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې د رول په خاطر یو بریتانوي قومندان ته ورکړل شوی و. تفصیل له اسمت سروانس خبري.
د هغو بریتانیایي پوځیانو چې څو پیړۍ پخوا په افغانستان او هندوستان کې جنګېدلي وو مډالونه تر اټکل شوي ارزش په 3.8% لوړه بیه وپلورل شول. 15 مډالونه په لندن کې د پوز په کالانی لیلام کې چې د چهارشنبه په ورځ وو شو وپلورل شول. څلور مډالونه له 1840 تر 1842 کلونو پورې د بریتانیا د افغانستان د جګړې او د هند د 1850 کال د پاسونیا بلوا په ځپلو کې بریج جنرال هنری پلمبرن ته د خدمت په خاطر ورکړی شوی و. 15 مډالونه چې څلورې د بریج جنرال برن او یوې د هغه د زوی و په 12,000 پونډه چې څه باندې 12,500 ډالره کېږي وپلورل شول. دا پیسې تر هغه څه چې اټکل یې کېده 3.8% زیاتې دي. په څلورو میډالونو کې چې جنرال برن ګټلی هغه هم شامل دي چې د تل 1841 څخه تر 1842 پورې د جلال آباد د جګړې په خاطر ورکړی شوی ول. برن په شپاړس کلنۍ کې د شرقي هند له کمپنۍ سره یو ځای شو او په یو کال کې بریدمنی ته ترفیع وکړه. په 1909 میلادي کال کې د تورن رتبه ورکړی شو او د پنجاب او شمال ویری سرحد د گورنر جنرال لوري په لومړی انګلیس افغان جګړه کې د ګډون لپاره افغانستان ته ولېږل شو. د په 1842 کال په جلال آباد کې و چې د بریتانیې پوځیانو پوسټ د افغانانو لوري کلابندې وي خو د دوی ځوابي حمله سبب شې چې افغان ځواکونه کابل ته شاتګ وکړي. جنرال برن وروسته د کابل د بیا نیولو په جګړه کې ګډون وکړ او میډالونه ورکړل شو. برن وروسته هند ته ولېږل شو او هلته د ډیلی د محاصرې په ماتولو او نیولو کې رول ولوباوه. دی د مغولو د دورې له نامتو شاعر مرزا اسدالله غالب څخه د تحقیقاتو مسؤل هم و. غالب پریشو چې خپل کور ته لاړ شي او مرستې ورسره وکړي چې د خپل وخت په اړه لیکنې وکړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د اقتصاد وزارت چارواکي وایي یوازې په دروي ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو پی آر ټی ګانې یا د ولایتي بیرغونې ډلې پاتې دي. په خوا تر دې د هیواد په ویشتو ولایتونو کې پی آر ټی ګانې فعالې وي چې د دوی لخوا په پراختیایي پروژو کې څه باندې 150,000 کسانو کار کاوه خو اوس دغه کسان د کار په لټه دي. نور د خان محمد سین په رپورټ کې.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د اکثرو پی آر ټی ګانو یا د ولایتي بیرغونې ډلو له تړل کېدو سره په زرګونو خلک بے روزګاره شوي او په ځینو ولایتونو کې د دې ډلو یو شمیر پراختیایي پروژې نیمګړې پاتې دي. اوس مهال د افغانستان په یوازې درې ولایتونو کې د پی آر ټی یا د ولایتي بیا رغونې ټیمونه فعال دي. د اقتصاد وزارت وایي پخوا تر دې د هیواد په اوویشتو ولایتونو کې دغه ډلې د مختلفو پروژو په کارونو بوختې وې. د دې وزارت چارواکي وایي که څه هم دې ټیمونو په ولایتونو کې لویې بنیادي پروژې نه دي پلي کړې، خو د هیواد په اکثر ولایتونو کې فعالې وې او په لسګونو زرو خلکو ته یې د کار زمینې برابرې کړې وې. د دې وزارت ویاند نجیب الله امین آزادي راډیو ته وویل دې ډلو د ایساف په چوکاټ کې سباندې لس کاله فعالیت کړی او شاوخوا کال کېږي چې په ډېرو ولایتونو کې خپل کارونه ودرولي دي.
دوی اوس نه څه کار کړی ولې څنګه چې لازمه وه چې د خلکو لومړیتوبونه په نظر کې ونیسي په هغه اندازه په نظر کې نه ونیول شوي. دوویشت ولایتونو کې پیارټیانو فعالیت درلود، هغه ختمې شوي دي. تنها په درې ولایتونو کې یو پیارټي په غزنی ولایت کې، تر دا مهاله په اروزګان ولایت کې، همدارنګه په فراه کې شتون لري.
د اقتصاد وزارت د معلوماتو لمخې دې ډلو په دې موده کې په خپلو پروژو سباندې 900 میلیونه ډالر لګولی دی. پکتیکا یو له هغو وویشتو ولایتونو څخه دی چې د ولایتي بیا رغونې ډله پکې فعاله وه، خو اوس تړل شوې ده. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان د دې ټیمونو د فعالیت په هکله آزادي راډیو ته وویل
یولسو یا دولسو کلونو په ډېر کارونه یې په ټولو برخو کې کړي دي، خو د تېر یو کال راهیسې دا ټیم په بشپړ ډول د نورو ولایتونو په څېر له پکتیکا څخه هم تللی دی او د ولایتي بیا رغونې چارې افغان لوری مخته وړي. په دې برخه کې دوه عمده ستونزې لرو. یو دا چې د پی آر ټي په له منځه تګ سره زموږ ډېری ځوانان بېکاره شول. دوهم، ولایتونو دپاره مرکزي ادارې په دې نه دي توانېدلې چې بودیجه ولایت ته انتقال کړي.
دې ډلو د لوګر په ولایت کې هم یو شمېر وړې پروژې بشپړې کړې دي. د لوګر د والي ویاند دین محمد درویش وایي
د یو کال را پتی خو د لوګر ولایت کې د چک هیواد اپیاتی چې تقریبا 9 کال دلته کار کوي، فعالیت ختم شوی. ځینې پروژې چې دوی په لوګر کې کارولې وه هغه د کوچنیو بندونو د بریښنا تولید بندونه وه، د زراعت په برخه کې، د اوبو د سربندونو، او دا پروژې وایي چې هغوی تکمیل کړي دي، خو نیازمندي د خلکو یا ضرورتونه د خلکو ډېر زیات دي چې هغه لاسته پر ځای پاتې دي.
هغوی چې کلونه کلونه د پی آر ټي ډلو په پروژو کې کار کړی او اوس مهال د بندېدو له امله وزګار شوي، له اقتصادي ستونزو شکایت کوي او هیله ښیي چې دا ډول پروژې د بیا هم پیل شي. د خوست ولایت دوه اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل
زما نوم سلیمان دی، د خوست مرکز متون اوسیدونکی یم. تقریبا یو نیم کال کېدو چې مو سارو بوخ کې خریجونو سره لوس مزدري کړه. ورور مې عمر سره اوس د 800 میاشتې کېږي چې موږ د کورې شوي یو. څه بدبختانه چې دغه کور په ټاپو وړ دی، موږ له دادو چې دا بیرته مصروف شي.
ګل رسول یم، ی خوست سمر خیل مندوزه اوسیدونکی یم. وو تا کله تاسو به خیمه کار کړلو او د مزدور نه خپل فامیل ته نفقه مو ته پیدا کړه. د شپې ګوه میاشتې کېږي چې زه به کار یم. تقریبا ډیر کلیوال مو دې ټول به کور شوی یو.
د اقتصاد د وزارت ویان خاغلی امین دا هم وویل حکومت هسي تیزی کړی چې له پی آر ټیګانو څخه د پاتې نیمګړو پروژو بشپړولو ته مالی امکانات ومومي.
هغه پروژې چې د کار لاندې وي، پیارټیانې چې ختمې شوې، پروژې هماغه چې نیمګړې پاتې شوې، د هغې د تکمیل لپاره یو کمیسیون تشکیل شوی دی او په نږدې راتلونکي کې به معلومه شي چې دې د بشپړېدو لپاره نړیواله ټولنه به مرسته کوي او که خپله د افغانستان دولت به دې بشپړې او تکمیلې کړي.
د اقتصاد وزارت چارواکو په اوویشت ولایتونو کې د دې پروژو د شمیر په هکله معلومات ور نه کړل، خو وویل چې دا پروژې اکثره وړې او لنډمهاله وي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې د دې پروژو په حق له په افغانستان کې د ایساف ځواکونو نظر هم ولري، خو اړیکې ورسره ټینګ نشول. ځینې خلک بیا د دې پروژو د کارونو په ټیټ کیفیت انتقاد کوي او دا هم وایي چې په ځینو سیمو کې لومړیتوبونه په پام کې نه دي نیولي. سربیره پر دې خلک په حکومت هم انتقاد کوي چې په سبا باندې یولسو کلونو کې داسې بنیادي پروژې پلې نه کړې چې سیمه پرې ودانه او خلکو ته د پکې د دایمي کار زمینې برابرې شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راپور نوید چې له افغانستان وتونکو امریکایي پوځیانو د خپلو وسایلو ویجاړول پیل کړي او د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت یې د هوا وسپنې پر افغان کباړیانو خرڅې کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې افغانان په دې خوابدي دي چې امریکایي پوځیان د عراق برخلاف په افغانستان کې خپل وسایل ویجاړوي. اسمت سروان او نور تفصیل.
له افغانستان وتونکو امریکایي پوځیان خپل اکثره وسلې او وسایل ویچاړوي او د وسپنو ټوټې خرڅوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دا کار د هغه څه خلاف دی چې دغو پوځیانو په عراق کې وکړل. په عراق کې امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته
د سل میلیون ډالرو په ارزښت وسلې عراق ته یا وبخښلې او یا یې پرې وپلورلې چې لا هم ترې کار اخیستل کیږي. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې خپل وسایل له منځه وړي ځکه چې ویره لري هر څه چې یې پرېښودل نو ممکن د وسلوالو مخالفانو لاسته ورشي او هغوی ورڅخه د بمونو په جوړولو کې کار واخلي. دا کار همداراز مرسته کوي چې امریکایان د هغو په وړلو په میلیاردونو ډالر ونه لګوي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي افغانان د امریکایانو په دې کار په غوسه دي، وایي چې امریکایانو حتی خپل فرنیچر او نور ضروري شیان له منځه وړي دي. په کندهار کې د کباړ مالونو یو افغان کاروباري محمد قاسم وویل تر څو چې دوی دلته ول له هر شی کار اخیست موږ ته وروسته لدې راغل چې اول ټول ویجاړ او مات کړل. د وسپنې ژیړ رنګ چوکاټ ته ګوته ونیوله، ویویل دا جنریټر دی، که دا ضایع کړی نه وای یو چا به په کور کې ورڅخه کار اخیستی و، ځکه دلته خو هسې هم برېښنا نشته. د همدارس د وسپنو او ربړونو دلې ته په اشاره وویل دا د امریکایي پوځیانو زغرګاډي ټرکونه او د بم ضد دیوالونه دي چې دوی به د ځان وژونکو له بریدونو ساتل. حتی ایر کنډیشنونه، د ورزش ماشینونه او دفتری وسایل ویجاړ کړی شوي او د یو بل پر سر کوټه کړی شوي دي. د امریکا په ویرجینیا کې د دغه هیواد د پوز د دفاعي لوجستیک ادارې ویندوی میمی شرمکوی تیر کال امریکا په افغانستان کې 1.6 میلیون کیلوګرام زړې وسپنې پر افغانانو په 5.5 میلیون او 15 لک ډالر وپلورلې. د امریکایي چارواکو په وینا دا وسایل د ترمیم وړ نه وو او نه په دې ارزیدل چې بیرته امریکا ته یوړل شي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د عامه اړیکو مسؤل ډګروال جین کریچټن وایي په افغانستان کې ټول وسایل نه ویجاړی شي، ائتلاف ځواکونو افغانانو ته د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل وسپارل. ډګروال کریچټن همداراز وویل موږ د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره له نږدې کار کوو څو معلومه کړو چې کومو وسایلو او وسلو ته دوی اړتیا لري، که یې وضعیت شوي او مطمئنه شو چې دوی یې ساتلی شي دوی ته یې ورکوو. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د افغانستان د ولسمشر ویندوی وایي چې دوی په ځلونو له امریکایي چارواکو غوښتي چې کله پوځیان باسي نو خپل پوځي وسایل نه ویجاړ کړي او نه یې له افغانستان وباسي. د 2012 او 2014 میلادي کال د پای ترمنځ به چې اکثره امریکایي پوځیان به له افغانستان وتلي وي، له اټکل سره سم امریکایان 50,000 نقلیه وسایل له ځان سره وړي. په دغو نقلیه وسایطو کې به په لسګونو زره ماینزید وي. دوی به د غراز 1 لک کانټینر ولېشتوي. هر کانټینر 40 فوټه اوږدوالی لري. که دا کانټینرونه په یو بل پسې ودرول شي نږدې 650 کیلومتره اوږد کتار ترې جوړی شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټاکل سوی د ټولو پولیسو سوانې په یو کمپیوټري پروګرام کې ثبت سي. د پنځمه پرز د کورنیو چارو وزارت له دې روزنیز پروګرام څخه 140 تنه فارغ شول. چارواکي وایي چې دغه پروګرام د فساد په مخنیوي کې مرسته کولای سي. نور د جمیلې ظریف پر رپورت کې
په کورنۍ چارو وزارت کې د ایرمز په نوم یو پروګرام پلي کیږي چې د دې وزارت د چارواکو په خبره د یو پولیس ټول سوانی او معلومات په یو کمپیوټري ډیټابیس کې راجمع کوي. چارواکي وایي چې په خو به دا ټول معلومات په لسکونو پاڼو کې لیکل کېدل. د دې پروګرام مسولین وایي چې اوس د یو پولیس د معاش، رتبې، مکافات او مجازاتو په حق له ټول معلومات د کمپیوټر په همدې پروګرام کې ثبتېږي. د کورنۍ چارو وزارت د ایرمز پروګرام مشر بشیر احمد خروش په کابل کې د کمپیوټري سوانیو د تنظیم له پروګرام نه د 140 تنو پولیسو د فراغت په محفل کې وویل چې د دې پروګرام پلي کول به د کورنۍ چارو په وزارت کې د فساد مخه ونیسي.
فروش ایرمز غیر ځکه
د دې ترڅنګ چې د ایرمز پروګرام موږ سره مرسته کوي څو د پولیسو اړوند دقیق ارقام ترلاسه کړو، تکړه او پیاوړي کډرونه معلوم کړو، کاري شفافیت رامنځته کړو، د کورنۍ چارو په وزارت کې فساد په بشپړ توګه ختم کړو. بل اساسي هدف دا دی چې موږ غواړو د کورنۍ چارو وزارت کډری سیستم انټرنیټي او کمپیوټري کړو.
انټرنیټي او کمپیوټري میسازو.
خروشوي د غروزنیس پروګرام په 1990 ملمریس کال کې د امریکا په مالی مرسته د کورنۍ چارو په وزارت کې پیل شوې دی. دا غو په خبره په دې موده کې چې باندې 1500 تنو پولیسو د کمپیوټري سوانیو د تنظیم په برخه کې ذکر کړي او د سباندې 1,00,000 پولیسو په حق له معلومات په ډیټابیس کې ثبت شوې دي. د کمپیوټري سوانیو د تنظیم پروګرام مسولینو په خبره په دې پروګرام تر اوسه 6.5 میلیون امریکایي ډالر لګیدلی دي. خروش وویل چې ټاکل شوی په دې پروګرام کې د ټولو پولیسو سوانی ثبت شي. یو سولوشل تنو پولیسو چې لسنه یې خځې وي د پنځمبه پورز د پروګرام د څلورمې روزنیزې مرحلې له بشپړولو وروسته د فراغت اسناد ترلاسه کړل. رحیم فیضی او فاطمه د دې پروګرام دوه تنه فارغین دي چې ازادي رادیو سره په مرکه کې دغه پروګرام ډیر ګټور وباله.
په دې کې مونږ سره کارتیتیک سوانه او سجل سره د پولیس ملي دي هغه ټول درس او څومره اسناد سره هغه اسکن کیږي کله د دوی اسناد ورکیږي کسبېږي کوم مشکل سره پیدا کیږي کولای شو هر مصنای د کمپیوټر نه واخو بیا ورته جوړ کړو.
بسیار زیات مهم است
دا پروګرام ډیر مهم دی. ټول هغه اسناد چې د یو پولیس په حق له محرم وي مونږ یې ځان سره ساتو. په دې پروګرام کې لټولو ولایتونو نه پولیسو ګډون کړی دی.
دغه پروګرام د کورنۍ چارو وزارت لخوا په داسې حال کې عملي کیږي چې مخکې تر دې د پولیسو اړوند ټول اسناد په کاغذونو او غیر استاندارد توګه ساتل کېدل. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي چې د کمپیوټري سوانې او د تنظیم پروګرام بشپړ کېدل و د دې وزارت په کارونو کې ډېر سهولتونه رامنځته کړي. په دې وروستیو کلونو کې له کورنۍ چارو وزارت سربیره د افغان حکومت په بېلابېلو ادارو کې د اداري کارونو د کمپیوټري کولو لپاره هڅې روانې دي، خو ځینې کتونکي بیا وایي چې دا پروسه ورو پرمخ ځي.
کارپوهان وایي د پاکستاني طالبانو د مشر په توګه د ملا فضل الله ټاکل کېدل به پاکستان له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي، ځکه د او ملګرو یې له ډېر مودې راهیسې له پاکستاني حکومت سره له خبرو ډډه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستانی وسلوالو طالبانو ویاند شاهد الله شاهد د جمعې په شپه پاکستانی رسنیو ته وویل چې د دوی شورا د شپږ ورځنۍ غونډې او د پاکستانی او افغان طالبانو تر سلا مشورو وروسته د پنجشنبې په ورځ په پریکنده ډول ملا فضل الله خپل مشر او شیخ خالد اقانی د هغه مرستیال وټاکه. نوموړي همداراز وویل د پاکستانی طالبانو نوی مشرتابه له پاکستانی حکومت سره د سولې د خبرو اترو مخالف دي او په وینا یې چې له پاکستانی حکومت سره د سولې خبرې اترې نه کوي. نوموړي زیاته کړه موږ په دې باور یو چې اوسنی حکومت پر قبایلي سیمو د امریکا د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو ملاتړ کوي او په وینا یې چې دا کی مولا مسعود د وژنې غچ به خامخا اخلي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوه مشتاق یوسف زیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل داسې ښکاري چې د ملا فضل الله د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر کېدو له امله به د پاکستان حکومت پر راتلونکي کې له سترو ننګونو سره مخ شي، ځکه چې نوموړی له پخوا راهیسې له پاکستاني حکومت سره د خبرو اترو مخالف دی.
اور مجری چون اخری مذاکرات ما کی نو ملا مسعود طالبان نے سفر خبر لے او دے گیا تو مسرا خبر تو با نے راضی کر انا نہ پر ملا او دانے کی کم ترنچ ہو گئی بالکل انکار کی کہ محمد پاکستان سے مذاکرات نہیں کو زما دا خیال کہ پاکستان نے بار مشکلات سزا شو.
نو موڑے ہمدار ازوئی پاکستانی وسلوالو طالبانو تر شپږ ورځنی ځن وروسته خپل مشر اعلان کړ چې دا د خپل منځي اختلافات او شاهدي کوي.
دا کوم فیصله شوه نه چې څنګه دا او دا کوم دا و چې کېدی چې طالبانو مرسته
وکړي. د پاکستانی طالبانو نوې مشر مولا فضل الله د نفاذ شریعت محمدی د مشر مولانا صوفی محمد زوم او د سواد د طالبانو د تحریک مشر چې په 2003 میلادي کال کې د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت سره د امن لوزنامې تر ناکامېدو او په سواد کې د پاکستانی پوسټر عملیاتو تلسوات وتلې او د پاکستانی استخباراتو د وینا لمخې چې نوموړی دا مهال په نورستان کې دی او لاغه ځای پر پاکستان د تروریستي پیښو مشري کوي. د ملا فضل الله مرستیال شیخ خالد اقانی په اړه ویل کیږي چې نوموړی د خیبر پختونخوا د ثوابي اوسیدونکي او د اکوړي په اقانی مدرسې کې دین زده کړې کړې دي.
د تاجکستان د ولسمشری د انتخاباتو د نړیوالو څارونکو یو ډله وایي چې په دې پروسه کې رای ورکوونکو رښتینی انتخاب نه درلود. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبره د مرکزی څنګ راپور وړاندې کوي.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د شورا د څارونکو د ډلې مشر ګوردانا کومیکوای کسه هم چې د تاجکستان د ولسمشری انتخابات په آرامه او سولیزه فضا کې وشول خو رای ورکوونکو په کې رښتینی انتخاب نه درلود. نړیوالو څارونکو پر ولسمشر امام علي رحمان انتقاد کړی دی چې په انتخاباتو کې د یو رښتینی سیال له نشوالي څخه ګټه پورته کړې ده. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون د پنجشنبې په سهار ویل یو شپېته کلن امام علي رحمان د 3.6% رایو په ګټلو سره د 9 کلونو لپاره د دې هیواد د جمهور رئیس په توګه منتخب شوی دی. د تاجکستان د انتخاباتو یو اروپایي څارونکی اندرس بیکر ازادي راډیو ته ویل
دی
وایي څارونکي ماموریت ته معلومه شوې چې په دې پروسه کې د کورنیو او ډلو په سطحه په پراخه اندازه خلکو د نورو پر ځای رای ورکړې دي. د غراز د انتخاباتو په ورځ د رای د صندوقونو د ډکولو نښې نښانې هم لیدل شوې دي. په دې انتخاباتو کې د امام علي رحمان پر وړاندې 5 کاندیدانو چې غیر مشهور او نوموړي ته وفادار سیاستوال دي سیالي کوله. د امام علي رحمان پر وړاندې د اصلي سیالي توقع د اپوزيشن له عینحال بابا نظروات څخه وه، خو د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون ویل چې نوموړی نه ده توانېدلی چې د خپل کاندیدۍ لپاره لازم شمیر کې لاسلیکونه راټول کړي. د کامنویلت یا ټولګټو هیوادونو د انتخاباتي څارونکو مشر سرګی لیبیدوف د تاجکستان په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون ستاینه وکړه. د نوموړي په وینا په دې پروسه کې شپږ اتیا اشاره شپږ فیصد رای ورکوونکو ګډون کړی دی. د تاجکستان د حکومت د مخالف سوسیال ډیموکرات ګوند مشر رحمت الله ظاهروف ویل د ګوند د انتخابات په رسمیت نه پیژني او ولسمشر امام علي رحمان ته به مبارکي ونه وایي. د نوموړي په وینا د رحمان ټیم دا توان نه لري چې په تاجکستان کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي.
افغان حکومت په پام کې لري چې په روان ژمي کې د خلکو د اړتیا وړ سون مواد له روسیې څخه رانیسي. دا افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو د استازو په ګډون یو پلاوی په کونړ ولایت کې دی څو د بندیانو ستونزې وڅېړي. نن جمعه د دویمې او وروستۍ ورځې لپاره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو د کمیدو لپاره خبرې دوام کوي. په عراق کې پرون د تشدد پیښو لږ تر لږه 10 کسان ووژل. د اروپایي ټولنې د بشري حقونو محکمې روسیې ته امر وکړ چې د ازبکستان حکومت ته په غلطه د یو ازبک تبعه د سپارلو په خاطر هغه ته 40 یورو تاوان ورکړي. د اوکراین د پارلمان غړي وایي د اروپایي ټولنې استازو دوی ته یو اونۍ وخت ورکړ چې که کیف غواړي د رواني میاشتې پای کې له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو موافقه لاسلیک کړي نو باید هغه لایحه چې پخوانی صدر اعظم زنداني یولیا تیموشینکو ته په جرمني کې د علاج اجازه ورکوي تصویب کړي. په اصل کې چې د امریکا د استخباراتو د پخوانی قراردادي ادوارد سنودن لخوا د جاسوسي د طریقو له افشا وروسته بحثونه تاوده دي. د بریتانیا د استخباراتي ادارو مشرانو پرون د لومړي ځل لپاره د پارلمان د غوړو په وړاندې ښکاره څرګندونه وکړه. لاند خبرونه مول ازادي رادیو څخه ووریدل. د ځوان فکر په ونیس پروګرام کې پر دې خبرې سوي چې په عامه ځایونو کې ولې نجونې ځورول کیږي. دغه پروګرام به وورو.
ځوان فکر پروگرام قدر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دې پروگرام کې مو د بحث وړ موضوع د ښځو او نجونو زورونه ده. د دې پروگرام لپاره مو ځوان فعال او لیکوال نصرت الله حقپال، د افغان میرمنو د شبکې غړي لیما انوري او د افغان میرمنو د شبکې یو تن بل غړي شفیقه اخلاص میلمانه دي. دوی ته ښه راغلاست وایو. اغلی انوري، له تاسو څخه به پیل وکړو. نجونو او ښځو زورونه یعنی څه؟
د لوی ستنطاله په نامه شکر ستاسو څخه چې موږ ته بلنه ورکړې. مجرسو دلته یو سوته کې خبرې وکړو. کله چې پس هم پیژی چې د شزو د انجونو زرول په خصوصا عامه ځایونه کې دغه ورځونه کې ډیر سوي دي او دا البته مختلف ډولونه دي. موږ یوازې مثلا هغه لفظي توهینونه چې دي یوازې هغه ته زرول نه سوي، لکه نور ځینې نور فیزیکی کارونه هم سری، لکه په اوجه وهل یا مثلا نور جنسی تاوتریخوالی او درکم نور شیان هم سری چې موږ دته په عمومي توګه ویلی ستو چې د عامه ځایونه کې درکم ضرورت است.
اغلی اخلاص، تاسو څه نظر لرئ؟ زورونه یعنی څه؟
مننه لطاسو نه چې موږ ته وخت راکړی چې په دې اړه خپل نظر شریک کړو. زما په نظر زورونه په دې معنی چې یو ښځه، یو میرمن، یو جلۍ ونشي کولی چې په عامه ځایونو کې همغه د مقصد د هدف لپاره چې راغلی هغه په راحتي سره په مغه ډول چې خپله غواړي اجرا کړي. او یو سلسله مشکلات د خلکو له طرفه، خصوصا د موږ نارینه سړی له طرف ورته مخ کیږي چې دا مشکل سره مواجه کیږي. نه تنها روحي مشکل دته پیدا کوي، بلکې فزیکی مشکل سره مواجه کیږي. بل اخر دا سبب کیږي چې هدف لپاره چې راغلي، خو دې کې کار وي یا پارک د تفریح لپاره راغلي یا د زده کړې لپاره، هر مقصد چې هغه په سم توګه سره ته ونه رسوي.
ښاغلی حقپال، لکه څنګه چې ښاغلی انوري او اخلاص ویل، په عامه ځایونو کې ځینې خلک د دې لامل کیږي چې ښځې وزورول شي یا هغه ته مزاحمت ایجاد شي. تاسو د یو نارینه په صفت تر څومره حده پورې دغه خبره تایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستانزه سپ تاسو ته درنو میلمنو ته او اوریدونکو ته د زړه کومه سلامونه وړاندې کوم. د زورونې کلمه شاید مختلف تعریفونه او لیدونه ورته وي. فرض کو په افغاني ټولنه کې یو لید ورته وي چې دا شی د خوځو زورونه ده. په نورو ټولنو کې بل تعریف یو عمل ته وي چې شاید هغه دلته نه وي. زه څو مثال ورکوم کې د سی صدق کې د مسلې ته. مثلا هر هغه څه چې د حکم له لحاظه یو انسان ته ورکړل شوی هغه حق وي چې ترلاسه کړي او نور خلک ورته مزاحمت کوي، مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې دغه کار تر سره کړي نو کېدې سیدا زورونه تیرې ظلم هر څه جوړ دوی وشي. اما څه چې اوس په افغانستان کې موجود ډېره توده ده او رسنۍ هم ډېر بحثونه پکې کوي، هغه دا دی چې مثلا خصوصا په عامه ځایونو کې، پوهنتونونو کې، سړکونو کې، پلارو، مثلا نورو ځایونو کې، مثلا ځینې کسان ښځې مثلا په الفاظو هم ځوروي، مثلا کېدای سي فزیکی ضرر هم ورته ورسوي، همداشان یو پیغور تانه هم ورته ورکړي، داسې الفاظ وکړي چې دوی د ناراحتۍ سبب شي. نو دغه مختلف سیزونه په افغاني ټولنو کې یو ځورونه ده. اما په نورو ټولنو کې کېدای سي که چیرته یو نجلۍ، یو ځوان، یو غږ پسې وکړي، کېدای سي خوشاله شي یا د دې صفت وکړي چې تاسو داسې یاست یا داسې یاست، کېدای سي خوشاله شي. زه فکر کوم واقعیتونه فرق کوي د هرې ټولنې، چې په افغانستان کې ځورونه څه ده، اروپا کې ځورونه څه ده، په نورو ټولنو کې څه دي.
بله، یعنی تاسو دغه ځورونه تاییدوي، ځینې خلک شته چې دغه کارونه
کوي. شک نشته چې ځورونه شته، د نه هیڅ سترګې نشي پټوي، اما له مختلف لیدلورو نه ورته ورته ګوري او ځینې کې دیسی مونږ ټول ردو او ډیر ناروا دي، ډیر بد دي.
اغلی اخلاص، ستاسو له نظره په دې کار کې څو ګرام دي، یعنی عوامل څه کېدلی شي چې دغه ځورونه یا مزاحمتونه رامنځته کیږي؟
زما په نظر عوامل مختلف دي، یعنی مونږ نشو کولای په ټولنه کې مشخص کو یا وای چې زمونږ د ټولنې ټول سړی هم دا مشکل لري، بلکې نشکو هر څوک ته دا مونږ نشو کولای موږ متهم کو یو نفر بدون دي. چې مشکلات ډېر دي، خصوصا زمونږ د ځوانانو علمي کچا دا ډېره مهمه ده. بیکاری بل عوامل ده چې زمونږ ځوانان د په ځای چې لاړ شي خپل کار ته، مثلا دفتر کې مصروف ایل ساره در بیګا په پارک کې ګرځي، ورځ تیری وخت تیری، همدا عمل ډېر کېدای شي په دې اړه مهم وي. یعنی کېدای شي وخت چې راځي پارک ته، یو جلیج راځي پارک ته، او دا لکه چون بل کار نه لري، بل مصرفیت مشخص نشته، او دا یو غټ عمل ده. او بل می ویل تحصیل هم دمو په ټولنه کې یو مشکل ده چې هر څوک مشکل په اسانی باندې پانتونو ته لاړ پیدا، او بل شخصي پانتونه هم ډیره مصرف لري چې هر څوک نشي کولای ورک. نو زما په نظر دا دوه عامل کېدای شي چې ډیر موثر پدی.
اغلی انوري څه فکر کوي، په پرمختللو ټولنو کې هم دغه کار شته او لیدل شوی دی، حتی د افغاني ټولنې په نسبت هلته په مراتبو شدید دی دغه کار، او مثلا کېدای شي هند ټولنې یو مثال ورکو چې هلته لکه سره ډیر بد چلند کېږي نسبت د افغاني ټولنې ته، یعنی په افغانستان کې وزنې ټولنه ده چې د ښځې ډیر زیات قدر شته. ستاسو له نظره په افغاني ټولنه کې چې دغه مزاحمت رامنځته شوی، آیا تنه نارینه په دغه کار کې ملامت دي یا ګرم دي، او که ښځې یا نجونې هم شته ځینې داسې نجونې چې د دغه کار کېدای شي دغسې یو څه فرصت مساعد کړي نورو ځوانانو ته، موقع طلب ځوانانو ته چې دغه کار وکړي؟
زما په نظر که چیرې موږ ریسرچونه کتابونه چې سوي دي په ټولنه کې، خصوصا هم افغاني ټولنه کې او هم نور زموږ ډېر آسیایي هیوادونه کې یا اروپایي هیوادونه کې، تقریبا 80% دغه رقم ځورونې ټول هلته منه دي. څه چې کم چې دلته منه دي هلته دي. لکه چې زموږ ورور د مخه یادونه وکړي چې ستا نظر و دغه ځورونه نظر و هر کشور دود ته، نظر و هر کشور فرهنګ ته، دا فرق کوي. اما دغه ځورونې چې زموږ ټولنه کې ستا منه دي، دغه نظر و نور ټولنه کې هم ستدي، هلته هم منه دي. تاسو د هند مثال راکړ، هند کې ډېر مهم شی دوی خلک چې دي د قانون ډېر ویر لري، دوی قانون ته ډېر احترام کوي او د قانون څخه آگاه دي او هغه څخه شر ویر لري. نو که چیرې یو طبقه ډېر لږ قانون باندې نه پوهیږي او کومه شزه ته دوی کوم مشکل پیدا کوي، هغه دستی د فادره مدني ټولنه چې ډیر الته فعال دي، دوی له خوا دستی هغه نفر تشکی هغه نفر پیدا کوي او پولیس په ذریعہ سره هغه نفر ته د مطابق ته قانون سزا ورکول کیږي. او بل مهم وو په ټولنه کې دموږ ټولنه کې چې ده، یوازې زموږ سریان نه، یو ډیر لښته ته بخیلش کته انجن استه مجدده لدی چې دغه شیان دوی ته دسی یو عادي شی معلومیږي، او دغه پکله کچیر دوی خپل هم وزرول شي نو سوکته شی نه وای، خپل आवाज نه راپورته کوي. تازموش تولان کم است.
من نه خغله حقپال څه فکر کوي، یوازې تحصیل بده دغه کار اومده لامل وي، ځکه چې په پرمختللو ټولنو کې خو حتما ټول ځوانان تحصیل کړي وي، او په افغانستان کې هم ماشاالله شاوخوا تر 500% پورې ډیر ځوانان په اوسنی وخت کې تحصیل لري. ستاسو په نظر دوی خو حتما پويږي چې دغه کار خو ناروا دی او ښه کار نه دی، بیا هم دغه کار تر سره کوي، څه اومده عمل کېدای شي؟
زه فکر کوم د دې عواملو بحث ډیر لوی ده،
چون کېدای شي مشخصا په څو
ټکو سرخم خو زمنګ ملمنه به موږ سره شاید موافق نه وي، خو په هر حال زه فکر کوم د دې په دې عوامل تنها بیسوادی یا بیکاری نه ده. ګوري موږ په دغه ټولنه کې ژوند کوو، تاسو ویني چې زمنګ لسانسا یعنی محصلین د تحصیل په دوران کې تر ټولو لوی کچه د زورونې د دوی په غاړه ده. موږ ډېر لیدلې دي چې د واقعیتونو موږ ټول شاهد یو، او اکثر زمنګ تاسو د محصلی تیر کړی لیدلې مو دي. دا یو مسله. بل کدی بیا هم د کار مسلې تر اوسه زه فکر کوم هغه ځکه چې خزی ډیر بیرون تر اوزی اکثر خلک مصروف دي، خو سره له هغه هم د مشکل سره مواجه دي. د عوامل څو مسلې دي سترنګزی صاحب چې باید دقیق وڅېړل سي. اول دا چې ټولنه تنها افراد نه دي چې موږ وای دغه پنځه کس یا شپږ کس نارینه او ښځینه د مخالف جنسونو په ټولنه کې ژوند کوي. دا ټولنه ده، یو ټولنه مجموعه د احساساتو ده، افکارو ده، په هغوی باندې حاکم نظام چې هغه محیط یا فضا جوړوي. فکر وکړئ په افغاني ټولنه کې یو ډول احساسات پراته دي، خو په هندي ټولنه کې چې تاسو ورته اشاره وکړه بل ډول احساسات دي. هلته یو ډول افکار دي، په دلته بل ډول افکار دي، همداشان نظام هم درواخلی حاکم. زه فکر کوم که عواملو ته بحث وکړو، یو خو په ډیر تاسف سره چې موږ ډیر ړوند تقلید کوو که څه زموږ نارینه دي که زموږ خویندې دي. د مثال په ډول که چیرته په یو سریال کې یو څه ولیدل شي نو سبا ګوري چې زموږ ورور او خور هغه دواړه په ځان کړی وي. بل په طبیعي شکل زموږ په وجود کې غرایز دي په ډیر ادب سره، یعنی مخالف لوري غواړي چې یو بل ته تمایل وښيي. خو که په عام محضر کې موږ همدغه د تحریکي ځایونه د وجود ښکاره کړو، دې کې شک نسته دا حد نه لري، دا غرایز خصوصا جنسي غریزه حد نه لري چې تاسو تر دغه حده ده. بیا نه ده چې څومره وخت ورکې مخته ځي، څومره وخت ورکې مخته ځي، دا هم یو له دغو عواملو نه ده چې هېڅکله، یعنی حتی ډیر متدین خلک چې ځان ډیر یعنی پابند حکم ته ښیي، هغوی هم ګوري چې بې خوده کېږي، ځینې حرکات کېږي. لوی عوامل دا دی چې موږ یو ړوند تقلید کړی، بل زموږ د خپلو افکارو مطابق موږ ونه شو کړی چې زموږ ټولنه تنظیم کوو مخته بوځو.
بله مننه. اغلی انوري تاسو فکر کوم څه خبرې لرئ؟ زه به یو څه وایم چې د ښاغلي حقپال خبر سره څومره موافق یاستئ. یعنی د ښاغلي حقپال اشاره تر ډیره حده پورې یو څه چې د یو حجاب نه مراتول دي هغه ته د دوی په خبرو کې ډیره اشاره وشوله. ساسو په نظر دغه کار شته او که څنګه؟
تر یو حده د دوی نظر سره بالکل مخالف یم، ځکه چې موږ ټولنه کې لیدلې دي چې کومه خور مو چې مثلا چادری چې اوس دوی چادری حجاب بولي، حالانکه چې چادری حجاب نه بولم، ځکه چې په اسلام کې حجاب ویل سوی دی چې موږ خصوصا حنفي مذهب کې باید لاسونه تر بندونه ور د مخ اب شو اول چې کالی مثلا نازک نه وي، رنگونه ډیر شوخ نه وي، درکم نو چادرې خو زما په نظر یې جواب هم نه دی. موږ لیدل دی په بخي عامه ځایونه کې، دغه زموږ خواندي چادرې پر سر دی، سم سي ځان پټ دی، سم منظم کالی دی، بیا هم ضرورت سوي دی. او دا عمل زما په نظر ډیر مهم لوی عمل نه سي کېدل چې ځکه چې زموږ ورونه محترم ورونه مو دوی هغه غریزه جنسي چې لري دوی داته دا کارت مواجه کیږي. زما په نظر دوی تقریبا دغه ایمانی وجدانی کما مهم نفسی شان چې دی تولک شته دی، ایم خصوصا ایمانی دوی په هوای د شان تولک شته دی. کدی ایمانی په هوای ډیر قوی وي او دی ډیر خپل باندې ډیر کنټرول ولري، فکرونه کوم چې داسې کارونه تر سره کوي.
نه نه کوم اثرات چې په یوې کورنۍ پریوزي دغه حالات څخه کېدی شي، یو انجلۍ چې دی یوې خې کورنۍ وي دغه سو مزاحمتونو سره مخ شي، دغه کورنۍ په خبرېدو سره کېدی شي هغه محروم کړي دغه حق څخه. تاسو کېدی شي دغه سی مثالونه ورکړي؟
یعنی شک نه ستاسو مثال ورکوم. کچیرته دغه مسلوی ک یو خاوان چرته کاروبار لري نو په خځه اعتماد لري چې کولی سي غنور چاره مخته یوسي، مثلا دی سودا مسله ده، دی اولادو سرپرستی ده، دی مکتب ته لګل دي، یا نور چاره ک د خپل چرته معلم وي کوم بل کار ولري. ک چرته داسې ستونزې وینو دغه خاوان دا ورور دغه پلار هیڅ کله د اجازه نور کې چې د خپل کار ته متوجي سي وړاندې لاړ سي. هم دا شان ک چرته دا مسله نور هم زور واخلي نو دک شک نشته چې زمنګ خوین دي، چې زمنګ دي ټولنې، زمنګ دي وجود نیم تشکیلوي، علاوه حقوق چلاس مطالعه دي تور کړی محروم کی. خو بیا زه په دې ټینګار کوم چې په دې مخلوط حالت کې دا ډیره سخت ده او دا مشکل په اسانه نه سیالي لري.
نه نه هغه اخلاص سره برا شو دی وي خزه یا دی وي ځواني فعال په توګه باندې خزه څومره زورول کیږي له دغه حالت څخه، یعنی هغه حقونه چې کېدی شي یو خزه ته ډیر نږدې وي، ډیر محترم وي، هغه کوم حقونه کیدای شي او څه ډول حقونه دي چې هغه ترې نه محرومیږي له دغه مزاحمتونو او زهرونو څخه؟
په دې اړه سیاسرات وي چې موږ دې تاوتریخوالي اثر څه ده په ښځو باندې اثرونه ډېر زیات دي، خصوصا چې تاسو څنګه اشاره وکړه چې جلۍ کیدای شي فامیل اجازه نه ورنه کړي، شرایط ګوري، خلک ویني، کیدای شي خپل لور له تحصیل نه منع کړي، په دې دلیل چې ټولنه مو خرابه ده. که ته لاړ شي داسې مشکل سره مواجه شي، داسې مشکل سره مواجه شي. اولین مشکل دغه ده، کله چې تحصیل ونه شي کړای نو دا له دې نه ټول مشکلات پیدا کیږي. یو ښځه که تحصیل ولري کیدای شي په آینده کې خپل اقتصادي مشکلات رفع کړي که کار ولري، لیکن تحصیل ونه لري کار هم نشي کولی، په آینده کې وظیفه هم نشي لرلی، مشکلات فامیلي هم ورته پیدا کیږي. لیکن دلیل اصلي څه ده چې په ټولنه کې تاوتریخوالی ده؟ هماغه عامل اصلي له تاوتریخوالي نه شروع شو چې بالاخره دله تحصیله پاتې شوه، تحصیل پسې له کاره پاتې شوه، اوس هم له غټ مشکل سره چې اقتصادي مشکل ده له دې سره مواجه ده. او سره له دې نور مشکلات نور په فامیل کې پیدا کیږي، چون نه هغه تحصیل ونه په نوره برخه کې نه پوهېږي، د اولاد په برخه کې، د خپل خاوند، د خپلې کورنۍ په اړه کې، د هغو حقوق څه دي، زما حقوق څه دي، څنګه رعایت کړم. نو دا ټول دغه مشکل پیدا ست او تاریخواله په ټولنه کې عدالت تحصیل محرومه شو، چې نور بیا مسائل لغنه پیدا شو.
بله اغلی انوری، ستاسو په نظر کوم تاثیرات هم ده تاثیرات پر خود لشی دغه مزاحمتونه او زورونی، یعنی د یوې خزي لخوا که تاسو دغه تعریف وکړئ دغه محرومیتونه ته؟
تر ټولو مهم دا چې دا شزه د کم اعتماد خپل نفس باندې لري، اول هغه ښکته راځي. کله چې دغه اعتماد په نفس کې ښکته سو نو درون شناسي له هغه دا بالکل ماتيږي، نو هیڅ کله نه سي کولای چې په د کور څخه د باندې وځي. څه چې هغه د یو مشروع کار لپاره هم وي، چې یا مثلا ولرسي یو دوا ورانی ول لپاره وي، یا دا چې مثلا کوشنیان یا نور مکتب ته رسول وي، یا خپل چې څه خاصه چې د خپل ولرسي یو ځای کار وکړي، نو لوی صدمه چې د ترسي شي کمه اعتماد خپل نفس باندې هغه بخي د باندې سي.
بله هغه لنوري کې بل څه ته اشاره وکړي د بحث ورسته موضوع ته را بشو، هغه دا چې په دغه کار کې بیرونی یا بهرنی عوامل څه دي، کوم عمده اثرات دغه کار لامل کیږي؟ یعنی د یو حالت یا د یو ځوان کورنۍ کې د شپ په دغه کار کې ګرموي، یو ټولنه کې د شپ ګرموي، او یا هم کوم اورګانونه چې په دغه لار کې موظف دي او د دې کار د مخنیوي لپاره موظف دي، کوم څه عوامل ډیر مهم دي په یو نارینه کې چې دغه اثرات چې دغه مزاحمتونه او زورونی رامنځته کوي؟
کل چې د مخه هم دوستان په دې حق له ول چې عوامل مختلف دي، سچې د دې یو خو په هوی کې ډیر کشته ده.
منظور مې دا دی چې د کورنۍ تربیه څومره ارزښت لري، د ټولنې پرمختګ څومره ارزښت لري، او د یو دولت یا اورګان غختلتیا یا ځواکمنتیا یا په ټولو کارونو کې د هغوی برلاسای څومره ارزښت لري؟
ډیر ارزښت لري. حساس د هر شی موږ چې وګورو خپل دغه علم پوهاوی ده. همیشه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم په دې تاکید کړی چې تاسو باید علم زده کړئ. علم څه چې غالبا بیا مختلف المندي، چې اجتماعي المندي، دینی المندي، فاملی المندي، یعنی د فامیل په کچه څه کم حقوق شز لري، کم سره لري، کم رور خورده او خونه به تر حقوقونه د شین جلا دي. نو کچیر اساس څخه چې کوم وګورو یو کورنۍ چې کله چې تهداب کشیدل کیږي، کس شزه او نر دواره د هر څه څخه آگاوی، دا رقم دوی شا اولاد هم بروزی، دا شا اولاد چې وروزی دل سو دوی کس شم په دغه مکتب خلاص کی، دغه سی پانتون ته سم په توګه تحصیل د شان خلاص سی، دا رقم دوی اجتماع کې مش کار کوي، مش په یوه چوم دوستان یا ملګری یو بل باندې ډیر تحصیل لري. نو دوی کولی سي چې دغه منحصر فرد خپل یو بل ملګری ډیر په شتوګه هغه هم خپل کم شاده چې لري هغه ته انتقال ورکي. طبعا چې دولت هم مسولیتونه لري، دولت باید دسی قوانین وضع کړي، یا دسی پالیسی، یا کم وظایف لایحه یا طرز العمل د شیان باید ولري چې کچيري کم شخص، کم شزته یا کم سریته، کم زورونه کوي، هغه باید مجازات سي. کله چې مجازات سي او قانون تطبیق سي، نو دا هم یو لار حل کېدل سي دغه مشکلات لپاره.
مننه اغلی انوري، را به شو بیا هم تاسو ته. خغلی حقپال، د مخنیوي حل لارې څه دي؟ ما درې څه انتخاب کړي، د خلکو دند څه ده په دغه کار کې، د حکومت دند څه ده، یا د دولت دند څه ده، او د کورنۍ دند څه ده؟
ستنګزه صاحب، مهم ټکی انتخاب کړی دی او دا ډیر اساسي رول لري. اول رازم په کورنۍ باندې، په ډیر تاسف چې زمنګ ټولنه کې کورنۍ دغه ټکی ډیر کم پام کوي، اصلا پام نه ورته کوي، خو که اصلا یې کوشش به خې سفر ته تقرب وکي دا به هم صحیح نه وي، خو کورنۍ په دې برخه کې ډیر بې پروا دي، اصلا لخپل ځوانو زمونو او کاتل ورګانې دي. زه یو صدر ته چې ځکه زه ما باندې جنو ټوکی کول، یعنی دوی غوښتل چې ما وزور وی اډو، چون یو ځای کې دا کابل کې نو ما ته ډیر جالب و مال دي، دوی جرأت وګوره. چون ما وخت چې دوی نه ځان لري کوم خودی په ما باندې دوی په سلګ افشا پښته خو په هر حال
را بشو درته تاسو ته هم کده شي جالب ټکی ته خپل سه اشاره وکړه تاسو چې په خپل په دغه برخې فعالیت هم کوي اغلی انوري او اغلی اخلاص کده شي په زینو حالاتو کې تاسو خپل هم مواجه سوي یاستي کده شي زینی بیلګې له تاسو سره وی چې څه ډول حالات سره مخ شوي یاستي
موږ دفتر چې دی البته یو بخش د قضایا او همسته چې موږ هر څوک چې البته کوم مشکل ته مواجه وي د مشتبه موږ تلیفونونه لرو انلاین د زنګ وي بیا موږ مشاوریت بشرو دی مشوری ورکی تاسی دسی قضایا یعنی مش تقریبا تروسه درزه وسخه دیر قضایا او ست چ خوب هغه مختلف موضوعات دی تو تاریخ ول د شاندی په دغه درزه او قضایا او کی فقط دو قضیه او چې یو سره خپل شزه سخه شکایت دلودله چې دا ماته مشکل پیدا کړی دی نور په دغه درزه کې نور ټول شزه شکایت دلودله دا سخه معلومیږي چې واقعا مشتولند کې دا هم اوس پیدا سوی دی چې دا هم هغه متاسفانه هغه تقلید چې د سریالونو د شانت ګوري چون دوی هغه دانش د شین چې د کښته دی دوی نو دا تحلیل نسی کولای چې د سریالونو د شین هضمولې نسی ځکه کله کله ممکن د سیمورد هم ستې خوندې غوري ورونته کوم ځور او
نسی اغه لنوري ستاسو نظر به هم واخلو
ورور می اشاره وکړه چې مخکې مونږ ما خلک د دلې چینه زده د زورون ته واقع سوایم زه به وایم چې زما یو تلره ما چې یو چا ماته ویل چې سړی وي یعنی خپل ویل چې زده سی مشکل سره مواجه سوایم یعنی د کوم اداره شته چې شکایت کوم چې یو سړی د خزر طرفه ته تر خواله سبب سویدا مارته جوړه نه کیدا باورینه قضیه چې تاله طرفه سبتی کید شي واقعي سی لیکن اورینه قضیه چې تاله طرفه سبتی خان مخالفه نه یمن دي نظر سره زمونږ په ټولنه کې مونږ ویل نه شو چې شرایط خراب دي شرایط زه ماته یې کومو شرایطونه قواعد دي وصول دي نه خرابيږي په کتاب شک څنګه خراب سي په قلم کې په ورقه کې زکه ززان سم کومه کته ځان سم کې حتمن بټول نه
خغله حق پال کې دي چې د کورونې موضوع مطرح کړل د حکومت او د خلکو دند هم پلانډو ته
ویل پلانډو به ویم اول خدا ده چې حاکم عرف باید تغییر شي معنا ده چې دغه اختلاطي حالت کلمنځ لاړ شي بل دولت ګمان کوم په دې برخه کې ډیر یو یعنی بې کفایت دولت پدې ده چې اغه سچې باید تطبیق سي شریع احکام باید تطبیق سي ز فکر کوم موږ مسلمانان موږ ته تر ټولو مناسبه موهید دا وي چې جوړ کړو کنه یې کز موږ خواندي کې موږ رونه دي پرته له موقف ګرین نه چې الله سبحانه تعالی دوی ته څور کړی موږ ته سره کړ چې موږ مسلمانان یو که مسلمان نه وینو به یا به مو اروپای ټولنه جوړ کړو یا به هندو یا چینایي خو کې غواړو کې نه غواړو موږ مسلمانان یو فکر کوم چې شریع احکام په تطبیق سره هم کولی سي بل د خلکو د پوهاوی کچا معنا دا چې ان دې دوی احساس او افکار په مطابق حاکم عرف کې جوړ شي سیستم جوړ شي زه ګومان کوم دا پدیده به حل شي کنه پرته لغه بډی رستونځمنه وی ولاو کړي رګانونه جوړ
معنی نه کور ودان اغه لنوري درته وای چې دغه کار پر ضد ځینی کمپاینونه په نړیواله کچه هم پلار چول شوی حتی یو ورځ د دې لپاره نومول شوی دا په افغانستان کې هم دغه ورځ میرمنو لخوا د ځینون جنو لخوا دغه ورځ د اعتراض په شکل باندې دوی راووتل په دغه ورځ کې او خپل خبرګونی وخو دغه کار په وړاندې ساس نظر دغه کمپاینونه څومره ګټور تمام
تابن چې ګټور دی دا کمپاین البته دا شروع دی حوالین کال دی چې افغانستان کې د دغه ورځ څخه منځل کیږي په 2012 کال کې دا شروع شو البته چې د نارنجي ورځ د ته هم وای
نارنجي
بله و د نارنجي ورځ دا نارنجي رنگ هم انتخاب شو نو نه اولین البته لاریون چې دغه لپاره د افغان شجو شبکه او د سونور ارګانونو همکاري سره وو شروع نه وای شروع شوی دی هر کار هر شی چې موږ غواړو چې باید هغه کار ډیر یو شم مقصد ته رسیدو نو یو ځای څخه باید شروع کړو شروع موږ اوس کړی او البته دا خو وخت ضرورت لري وخت نیسی تر سوچ د مشکلات به حل سي حتما فائدہ کوي کچيري موږ دغه مشکلات وینو نو هیڅ خپل आवाज پورته نکو خو نو نس کولی چې هغه مشکل حل کو نو که غواړ چې مشکلات حل کو باید اوازونه پورته کو اوازونه سره کم پورته کیږي خو البته یا لاریون به یا کانفرنسونه به یا مجلس به دغه وسایل او دغه طریقو نه دي چې موږ د تاریخ څخه استفاده کولای شو
بله مرنه هغه اخلاص تاسو سره نظر لری د کمپاینونو پاړه ک کمپاین ته یو تعریف ولرو دا چې په کمپاین کې څه ډول خلک باید اشتراک وکړي په کوم حالاتو کې دوی راووزي او لڅ ډول حقونو څخه دوی دفاع وکړي
زمونږ کنن ګور نن رست لارینونه په کابل کې کیږي د افغانستان کېږي په سره شکل سره باید وسی هغه شکل نه کیږي یعنی کوم خلک چې داخل کېږي کوم مقصد لپاره چې راځي کوم حق چې غواړي دغه مقصد نه ویډر خلک سو استفاده کوي او خپل مطلب لپاره داخل کیږي او یو څه مشکلات نور خلکو ته مواجه کوي زمونږ په خار کې دي دا لارینونه شروع سوي دي نو دا اول ورځ په پنځه وشتم لیکن مونږ هیلمن جو لکه هغه چې موږ په افغانستان کې هر کار کې چې کوو هیلمن دي چې په آینده کې به سم شي امیدوار یو سم شي یعنی داسې کارنه د رقمي لارونه ډېر مخکې شوي دي مونږ شوای چې په دایو لارونه به وکولای شو د ښځو لپاره ټول عامه مسؤلیت فراهم کړو یعنی ښځې وکولای شي بال دې په دې لارونه باندې وکړي چې خپل مخونځي ته سم لاړ شي خپل کار ته سم لاړ شي خپل تفریح سم وکړي هر مشکل خپل صحیح حل کړي نو شو کولای داسې وو لیکن دا یو آغاز وو په دې هیلمن یو چې ان شاء الله هر څه به سم شي
اغلی انوری په موقت ډول په متوسط یا په منځ مهال کې او په اوږد مهال یا تدریجي توګه باندې د دغه زورونی د دغه صورتوي چې ناخوخه پدیدې د لمنځوړل لپاره کوم کوم کارونه پکار دي
موقت وخت کې خوده غسی لاریون به کانفرنسونه به او نور د رسنیو د طریقه ځنی سپاتونه د شیان ډیر ش مفید واقع کیږي اما د لپاره چې د مشل پر د بین لارسی باید موږ یو قانون ولرو او په قانون کې مشخص مواد وي دغه منکیدو لپاره او یو یا دوه دفر چې تخصی وي هغه مجازات سي البته چې دا ممکن کې د لیسې چې دا یو ش نتیجه مشتره سره ورنه ولري
ځینې هیر شوی فرهنګونه یا رواجونه د اصلي او افغاني ټولنې کده بیرته راځوندې شي دغه څومره ګټه کوي
ځینې پخوانی ش فرهنګونه وي خو ډیر شبې اما که پخوانی د فرهنګونه هم موږ دلودل چې هغه ش نه دي لکه مثلا د ولور فرهنګ لکه د بادور کول فرهنګ چوز مخ پدې دي چې دا بيخي کرر کرر هیڅ څه هیر سي کدا بیرته راځوندې سي خو د خموش بیس نه غوړ شي بیرته راځوندې سي
منظور مې دا دی چې په پخوا هم پخوانی حکومتونو کې دغه حالت چې اوس دی هغه وخت کې ډیر کم لیدل کېده هغه فرهنګونه چې تقریبا کاغوی تقلید هم کوو داسې تقلید به کوو چې دی یو بل خاري د افغاني سړی یا نارینه یا ښځې تقلید به کوو که هر څوک داسې نه چې د اروپا یا د هند یا د بل چا د بل چا تقلید وکړي دا هغه فرهنګونو برته مروج کېدل څومره ګټور دي
زما په خپل شخصي په نظر دونه ګټه به نه کوي ځکه چې هر انسان په هر یو مشخص د زمان لحاظ نه کوي دغه فکر نظر و په خو خلکو ته و نظر و په خو هغه زمان ته فرق کوي اوس په خو د افغانستان کې مثلا ډیر ازادي و او هیڅ وخت هم دا رقم زوروونی نه و خلک هم نجو ګرځیدل هیڅ کلم د زموږ خواندې دورونه لخوا هیڅ کله زوریدل نه کېدل اما اوس وخت کې موږ هغه رقم ازادي هم نه غواړو چې مثلا په عامه ځایونه کې موږ شي هغه رقم لباسو سره وګرځي اما دا شین هم نه غواړو ځکه چې اوس موږ دغه شین متقزم نه کیه موږ مسلمان هم الحمدلله دا شین نه غواړو ځینی ش فرهنګونه وو چې دا وو چې مثلا د غزموج رونه د دې حزمیت د لودل چیز مش خواندي پلیری چې په مختلف موهیدونو کې کار وکي یعنی یوازې شزه معلومات مربوط نه کی ځکه چې مش ټولن کفینی نه د سیمه مفکوره د چوي شز یوازې معلم دي سي نور کار دی باندې کې نور ځکه کدا غ ډیر سي چې په مختلفو ځایونو کې دوی کار وکي او د کار موهید دوی ته برابر سي نو یو رقم دروان شنه سي له هغه هم دوی سترګې به مرکیږي شې دې ډیر ویني بازار کې هودا غم کې د لیسی چې دوی بلانو د زرونه
ونی یعنی تاسو له نظر دغه یو ښه حل لار کې دی شي
کې د لیسی
تاسو څه نظر لري اغلی اخلاص اغلی نوري خو ویل چې کې دی شي د خزو په ډیر تا ګر اتاک سره خزو ته په ډیر کارونه ورکول سره دا کار لمین زولار چې په تدریجي حالت کې تاسو څه نظر لري
زما په نظر بر لاوه چې دا چې موږ وايي اصول لرو قوانين لرو ارسل لرو باید عملی شي پلی شي بل دا چې هر سړی که خزوی که سړی کاله کې کنجلی باید اول خپل ځان نه شروع کړي په هواي مهمه ده په هر برخه کې خصوصا کې اسلامي په هواي مډيري اې څکل به دي مشکل سره مواجه نسو ځکه چې په هنه علم په هر بخش کې زموږ په خارج وادونه کې مستل کې دي مشکل سره مواجه لیکن که زموږ اسلامي په هواي ډیر شي او پوه شو موږ به دا مشکل سره مواجه نسو
په اغلی انوري ورسته پیغام په لاندو کې اورو بیا ورپسې د اغلی اخلاص او ورپسې هم د اغلی حق پال
زما آخری وینا دا و چې محترم ورونه خویندې ټول کله چې سره کوم څه مش خور ویل خپل ځان ته شروع کی موږ خو شروع کړی دی او خپل ورون ته هم دا خبر مو کړی دی او دا همدارنګه خپل د گاونډیان سره د موضوعات مو شریک کړی دی نو دغه سی ټول کدا سی شروع کی خپل ځان سره یو دسی عهد وکي چې زه نور خپل یو خور چې زما به خور ده نور بعد څه ضرور نه چې هغه نسبی خور مې وي په وینه کې زما سره کم رشتہ ولري ځکه چې زما هم وطن ده مسلمان ده زما خور ده بالا دا کدا سی زه بازار کې وینم زه غته به نه ګورم ځکه چې مشه قران شریف کې هم ورسې دي چې اول نارینه ته ذکر سي دي چې تاسو خپل سرګې لاندې واچول بیا شې ته ویلې چې تاسو حجاب مراد وکي نو هر څوک خپل اول کې متوجي وسی دا شي دا به شوي
زه هم خپل خور سره موافقه یم چې اول باید ځان سم کو د ځان از وایم چې اول ځان سم کوم بیا ته ځان سم کده رقمي بار ته سم شي ان شاء الله
خغلې حق پال ورسته خبرې پلان
ورسته خبر او پیغام مو دا چې د افغانستان د ولس د عقیدې ته په تکیه سره تغییر ته
پام وشي ولس تصمیمونی سي خوندې ورونه خزه نر ان شاء الله العزيز دا پدیدنه چې ډیره نور ستونزې به حل سي او کنوي سطحي تصمیم او تغییر نسې کول زمون حالت تغییر کی تاسو ټولونه مننه
مننه کوم د ځوان فکر قدرمن اوریدونکو اوسنۍ پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدي په اوسنۍ پروگرام کې مو د خزو او انجونو زورونه البته په عامه ځایونو کې په دې اړه مو بحث وکړ ترنه میلمانه اغلی شفیقه اخلاص اغلی لیمانوری او خغلی حقپال لمو سره دوی نه ډیره مننه کوم
تاسو نه مننه
کوم
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.